کې اوري چې د افغانستان کورونو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان پر راتلونکو دوو اونیو کې عملي کیږي. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر ایران غږ کړی چې د نابالغو مجرمانو اعدام بند کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې القاعده د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډېرو سیمو کې لوی ګواښ دی. شمالي کوریا وایي نیت نه لري چې د جنوبي کوریا د المپیک په ژمنیو لوبو کې چې رسما سبا پیلېږي له امریکایي چارواکو سره وګوري. خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله من یو کوم نتایج چې د کابل له ناستې مو ترلاسه کړي د پاکستان په ناسته کې به هم په همدې ډول پرمختګ ولرو. خو اوس وضعیت توپیر کوي ځکه پاکستان د لومړي ځل لپاره منلی ده چې طالبان او حقانی شبکه تروریستي ډلې دي.
د تېرې شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تحمینه جنجوا په مشرۍ یو هیئت کابل ته ولاړ او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره یې وکتل. ټاکل شوی چې سبا او بله ورځ د اسلام آباد په غونډه کې له تروریزم سره په مبارزې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د امریکا پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي. ښاغلي کرزي پرون له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې پر پاکستان تور پورې کړ چې وسلوالو طالبانو ته یې پناه ورکړې او ویل چې امریکا باید په پاکستان کې عمل وکړي، خو په دې مفهوم نه چې ملکي پاکستانیانو ته تاوان ورسیږي یا په هغه هیواد کې جګړه پیل شي. دل امریکا غواړم چې د امریکا پر استخباراتو او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي نه د پاکستان پر خلکو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د فبروري په 2 نیټه ویلي وو چې پاکستان ته د تروریستانو مشخص لستونه سپارلي. د کاغذ پر مخ خبرې ستونزه نشي حل کولی او د عملي اقدام په انتظار دی. خو د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په ځواب کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د داسې ناسم درک پر اساس غبرګون څرګندوي چې د هغوی په وینا د ځانګړو بهرنیو عواملو له لوري رامنځته شوي دی. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګي چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د غیر ثبت شوو امبولانسونو د فعالیت مخنیوی وکړي. خبر پاڼه وایي د ننګرهار نظامي شورا د جلال آباد امنیت ټینګولو لپاره د تورو کښو جعلي نمبر پلیټ لرونکو او بې نمبر پلیټ موټرو د فعالیت مخنیوي لپاره د روان کمپاین پر لاچره کېدو خبرې کړي. په هغه انتحاري حمله کې چې د جنوري په 28 کابل د ټکان ورکړل امبولانس کار اخیستل شوی و. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. د امریکا حکومت په پا پاکستان کې میش درې سخت دریځې د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگټن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي څو په خپله خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخنیوی وکړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې رحمان زیب، فقیر محمد، حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان د بندیزونو په هغې لیست کې چې د نړیوالو تروریستانو لپاره ځانګړې شوي شامل کړی دي. هغوی په پا پاکستان کې له وسلوالو لشکر طیبه د افغانستان د طالبانو او القاعده سره د تړاو په خاطر تر بندیزونو لاندې نیول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت په بیان کې ویل شوي چې هغوی افراطي ډلو ته مالي او لوجستیکي مرستې کولې، چاودېدونکي مواد ورته برابرول او د ټکنالوژۍ په برخه کې هم ورسره کومک کاوه. په پاکستان کې د الکترونیکي رسنیو د څارنې او تنظیم ادارې ټولو ټلویزیوني شبکو او راډیوګانو ته خبرداری ورکړه چې د داسې پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي چې د مینانو د ورځې یا ولنټاینز ډی په اړه تبلیغ پکې شوی وي. په پاکستان کې تیر کال د فبروري په لومړۍ نیټه محکمې په عمومي ځایونو او دولتي دفترونو کې د دې ورځې د لمانځلو په ترتیباتو بندیز لګولی و. محکمې همداراز له رسنیو غوښتنه کړې وه چې په اړه یې له خپرونو ډډه وکړي. د الکترونیکي رسنیو د څارنې او تنظیم خپلواکې ادارې په ټویټر پرون وویل چې د محکمې حکم پر ځای دی او سکال هم باید رسنۍ د داسې مراسمو له لمانځلو او تبلیغ ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې القاعده د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډېرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یوه کاپي اسوشیټد پریس لیدلې ویل شوي چې د القاعده شبکه تر اوسه د پام وړ انعطاف لري او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته یې ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه اختصاصي ډله چې دغه راپور یې د امنیت شورا ته برابر کړی پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. کارپوهانو ویلي چې القاعده د عربو په ټاپو وزمه کې چې د ګواښ بلل کېږي او په ټول منځني ختیځ کې حملې تنظیموي. شمالی کوریا وای نیت نه لري چې د جنوبی کوریا د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې چې رسما سبا پیلیږي له امریکایي چارواکو سره وګوري. دا خبر د پیونګ یانګ رسمي خبري آژانس کې سینا ورکړی دی. په خبر کې د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي یو یونګ سنګ سم له قبل ویل شوي چې ویلي دي موږ په هیڅ صورت نیت نه لرو چې له جنوبي کوریا د کتنې په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره وګورو. د هغه په وینا موږ هیڅکله هم د خبرو لپاره امریکا ته زارۍ نه دي کړې او نه به یې وکړو. خو له دې سره سره یو شمېر کتونکي دواړو لورو ترمنځ د کتنې احتمال نه ردوي. ټاکل شوی چې سبا ته د پیونګ چونګ د اولمپیک لوبو د رسمي پرانستنې په مراسمو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ګډون وکړي. هغه خپلو آسیایي متحدینو ته ویلي چې متحده ایالات به ډېر ژر پر پیونګ یانګ د اټومي او توغندیو د پروګرامونو په خاطر نوي سخت بندیزونه ولګوي. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان په راتلونکو دوو اونیو کې عملي کیږي.
لومړی هغه سیمې چې آسیب پذیرې دي او زعفونه په غور کې موجود وو د شناسایی شوي دي، تشخیص شوي دي، دا به په جدي امنیتي تدابیرو لاندې راځي.
د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې پر پاکستان راوستل شوي فشارونه به هم کله نتیجه ورکړي.
امریکا وکولی شي د پاکستان په چارو کې یا د اسد پاکستان په قلمرو کې عملا مداخله وکړي. دا یو بیخي استثنايي مسله ده چې په دغه صورت کې به پاکستان وزاره شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر ایران غږ کړی چې د نابالغو مجرمانو اعدام بند کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د تعلیم او تربیې حق ته کتنه کړې او د ژوند په شیبو پروګرام کې به هم واورئ چې د میندو لخوا ماشومانو ته د سندرو ویل د ماشومانو په شخصیت څومره اغیز لرلی شي. ازادي رادیو او ری بهند خبرونه پاتې برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار نور نایمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان پراتونکو دوه اونیو کې عملي کیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې نوی امنیتي پلان په دریو پړاوونو کې د عملي کیدو لپاره برابر شوی دی. د کابل امنیتي پلان د ولسمشر اشرف غنی په سپارښتنه وروسته له هغې جوړ شو چې په وروستیو کې کابل د یو شمېر خونړیو حملو شاهد. دوی د کابل ګارنیزون هم ویلي په نوي امنیتي پلان کې د امنیتي استخباراتي ځواکونو د قوماندې د یو واحد مرکز پر جوړېدو ټینګار شوی. نور جزئیات د فرشته جلزی پر راپور کې اوري.
د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وویل د کابل ښار نوی امنیتي پلان 250 ماده لري چې ځینې برخې د مسالې د حساسیت له مخې نشي اعلانولای. خود رحیمی پوینه د کابل ښار لښتلجه سلسله کونه به تر شدید امنیتی څارنه لاندې شي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې دا اقدام د امنیتی پلان په لومړی پړاو کې دی چې د وزیر محمد اکبر خان مینې په څیر د ډیپلوماټیکو سیمو د امنیت پر ښه کولو تمرکز لري.
دغه طرحه کې درې مهمې مرحلو کې د تطبیق وړ ده چې لومړی هغه سیمې چې آسیب پذیر دي او ځاکونه په حقوقي موجود وو او دویم مرحله کې هغه ساحل چې دي چې هغه نسبی آسیب پذیر دي او دریم هغه ساحه دي چې هغه نورمال شکل لري. هغه هم امنیتی او کشفی و استخباراتی پلان لاندې په جدي توګه راځي.
په کابل کې د فبروري په 28 نیټه په خونړۍ انتحاري حمله کې سلګونه کسان ووژل او زخمیان شو. تر حملې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت ټینګولو لپاره د نوي امنیتي پلان د جوړېدو امر وکړ چې طرحه یې د یکشنبې په ورځ ولسمشر ته وړاندې شوه. د کابل د ګارنیزون سرپرست مشر جنرال افضل امان بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په نوي امنیتي پلان کې د قومندې د یو واحد مرکز پر رامنځته کېدو تاکید شوی دی.
باید و در این زمان سکتورهای امنیتی مشخص و سایر مسئولیت هر قطعه و جزء تام و ضمناً مراکز هماهنگی و تحلیل و ارزیابی استخباراتی جزء انمی برنامه استراتژیک تدابیر امنیتی کابل است.
د جرمنی د خبری آژانس دی پی ای په حواله تیر کال یوازې په کابل ښار کې 40 سترې تروریستي حملې وشوې او نږدې 1500 تنه یې قرباني شو. د 2013 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې پر انترکانتینټال هوټل په وسواله حمله کې چې 10 ساعته یې دوام وکړ تر 30 زیات کسان ووژل شو. د جنوري په 28 د کابل ښار پر صدارت څلور لارې انتحاري حمله وسوه او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې تر 30 زیات وګړي پکې ووژل او تر 200 زیات پکې زخمیان شو. وسوالو کسانو د جنوري په 28 د اردو په وکندک حمله وکړه چې یو لس عسکر پکې وژل شوی وو.
و امریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل امنیتي پلان به په راتلونکو دو اونیو کې عملي چارې البته پیل شي. دغه راز د کابل د امنیت د لا ټینګېدو او د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو د هڅو په ترڅ کې پرون د کابل د 14 امنیتي حوزو له امیرانو او مرستلانو د پوستونو لپاره البته یوه آزموینه واخیستل شوه. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل چې دغه لړۍ له کابله پیلیږي او د افغانستان نورو ولایتونو ته به هم وغځول شي. د یوازې کابل نه دی بلکې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره په وروستیو کې هڅې زیاتې شوې او هم د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ نوې ستراتیژي ده. د پر دغې ستراتیژۍ د لومړي ځل لپاره وړمه ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې بحث او خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دغې ستراتیژۍ دفاع وکړه، خو یو شمېر جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو سناتورانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې دغه نوې ستراتیژي ښایي د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نه شي. دا هغه موضوع چې د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له څېړونکي عمران زکریا سره مې په مرکه کې وڅېړل او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې هغو وروستیو فشارونو ته په پام سره چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې پر طالبانو د حملو پر زیاتولو او دغه راز پر پاکستان د نورو وسایلو په تېره بیا د اقتصادي بندیزونو د بندولو له لارې راوستي، فکر نه کوي چې هغه به بالاخره د سولې لپاره یوه نتیجه ورکړي؟ ښاغلي زکریا په ځواب کې وویل
اصل کې هغه څه چې په ستراتیژۍ کې ځای پر ځای شوي دي هغه ډېر مهم ټکي دي او تقریبا تر ډېره بریده پورې دغه ستراتیژۍ هغه خپل مثبت لیدلوری هم وښوده چې هغه په حقیقت کې د نړۍ د هېوادونو متحد کول و چې د افغانستان په جګړه یا هغه هېواد چې په هلته د تروریستي ډلو پناه ځایونه شته د هغه چې په ځانګړي توګه هلته اشاره پاکستان ته ده چې د نړۍ یو شمېر هېوادونه د پاکستان پر وړاندې متحد شول او پاکستان یې تقریبا تر ډېره بریده پورې تر فشار لاندې هم راوسته. اما په عمل کې هغه څه چې لازم و چې باید په وخت باندې ترسره شوي وی تر څو پاکستان له دغه ملاتړ څخه خلاص اخیستی وی او د افغانستان جګړه باید ورځ تر بلې کمه شوي وی، خو د بدبختانه چې د افغانستان جګړه ورځ تر بلې زیاتېږي. په اصل کې فکر کوم ستونزه تر ډېره بریده پورې په ستراتیژۍ کې نه ده، بلکې ستونزه تر ډېره بریده پورې په سیمه کې او د نړۍ په کچه د امریکا د متحدو ایالتونو په پالیسیو کې ده. تاسو وګورئ په ستراتیژۍ کې تر ډېره بریده پورې بالخصوص بیا په افغانستان کې د هند رول ته ځانګړی ارزښت ورکړل شوی ده چې هند بیا په سیمه کې یوازینی یو رقیب لري چې هغه پاکستان ده. همدارنګه هغه سیاستونه چې امریکا یې په منځني ختیځ کې یا مثلا په ختیځه اروپا کې پر مخ وړي، د هغوی پر وړاندې یو بل سیال هغه یو پیاوړی قدرت هغه روسیه ده. همدارنګه په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه بیا په نظامي برخه کې د امریکا یو شمېر نمایشونه چې دوی غواړي تر سره کی او یا هم هغه مخالفتونه چې دوی یا په اقتصادي برخه کې او په نور برخه کې له چین سره لري، دا هغه مسایل دي چې د دې پر ځای د امریکا د متحدو ایالتونو هغه د امریکا متحده ایالتونو وکولی چې دغه د سیمې د پیاوړو هیوادونو هغه ملګرتیا خپله کړي، بلکې ورځ تر بلې دغه ملګرتیا لا پسې رانېږي. نو زه فکر کوم تر ډېره حده پورې مشکل په ستراتیژۍ کې نه، بلکې په سیمه او په نړۍ کې د امریکا د متحدو ایالتونو په پالیسیو کې ده.
یو مهم اړخ د افغانستان د لانجې هغسې چې کابل وایي پاکستان دی، او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې په دې استماعي غونډه کې ګډون درلود وویل چې پاکستان تر اوسه د ولسمشر ټرمپ له لورې د شاوخوا $2 میلیارد مرستې ځنډېدو ته ځواب نه دی ویلی، او تر هغو دا مرستې له پاکستان سره نه کېږي تر څو پورې چې د ټرمپ د ادارې هغه مشخصې غوښتنې دوی ونه مني. څه فکر کوئ چې آیا دغه فشارونه چې تر اوسه پورې په پاکستان باندې راوستل شوي بالاخره پاکستان به دې ته غاړه کېږدي چې هغه خپل موقف د افغانستان د وړاندې بدل کړي؟
اقتصادي بندیزونه به تر یو بریده پورې وکولی شي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي، او د همدغو بندیزونو په نتیجه کې به پاکستان زه فکر کوم تر کومه حده پورې چې زه نظر لرم کېدی شي پاکستان تر یو بریده پورې بیا هم هغه نمایشي کړنې ترسره کړي، یعنی هغه څه چې په واقعي شکل باید د افغانستان جګړه لبې خلمان زلاړ شي. پاکستان به هیڅ کله هم تر هغې کچې پورې چې د امریکا متحده ایالاتونه عملا په پاکستان باندې فشار راوړي او تر دې چې په امریکا وکولی شي د پاکستان په چارو کې یا د حتی د پاکستان په قلمرو کې عملا مداخله وکړي، دا یو بیخي استثنایي مسله ده چې په دغه صورت کې به پاکستان وادار شي. اما بیا هم دغه اقتصادي بندیزونه به تر یوه بریده پورې بیا هم پاکستان دې ته وادار شي تر څو یو شمېر نمایشي کړنې ترسره کړي. تاسو وګورئ ولې دغه اقتصادي بندیزونه په پاکستان باندې ډېر اغېز نه کوي. ورځ تر بلې په جنوبي اسیا کې په ځانګړي توګه بیا په پاکستان کې د چین پانګونه په زیاتېدو ده.
بله،
پاکستان چې تر هر بریده پورې د انزیا حالت ته ځي دوی کوشش کوي چې د سیمې د هیوادونو ملاتړ خپل کړي.
بله زکریا صاحب، پاکستاني چارواکو هم دا خبره کړې چې ویلي دي چې زموږ اقتصاد ډېر قوي دی، دومره ډېر په بهرنیو مرستو باندې متکی نه یو، هغه مرسته چې امریکا د تروریزم په وړاندې جګړې کې د همکارۍ په خاطر باندې له دې هیواد سره کولې. دوی هم دا موضوع مطرح کړی او له بلې خوا د چین یادونه تاسو وکړله. که راته ووایي چې له اګست میاشت راهیسې چې ټرمپ دغه نوې ستراتیژي اعلان کړې، تاسو چې د افغانستان حالات له نږدې ګورئ، هغه معاصره نتیجه د دغه ستراتیژۍ تر اوسه پورې څه ده؟
بله دقیقا، د افغانستان په مجموع کې دغه وړاندې یو هڅه وله چې د افغانستان چارواکو ترسره کړې وه تر څو امریکایي چارواکي هم دې ته واده راکړل، او امریکایي چارواکو هم په دې اړه باندې وړاندې له وخته څېړنې کړې وې تر څو پاکستان یې د انزوا په حالت کې راوسته. اما فکر کوم چې دغه ستراتیژۍ هغه څه چې لازم او باید نتیجه ورکړې وای نتیجه ورنه کړله، ځکه د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې تر ډېره حده پورې په جګړه باندې ټینګار کړی ده، ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه لا پسې شدیده کېږي. نو نتیجه تقریبا د دې پر ځای مثبت لوري ته تللې وه، بلکې منفي لوري ته تللې ده.
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز څېړونکی عمران زکریا و چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اغېزمنتوب په اړه یې نظر راسره څرګند او شریکو. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم چې تل پر پاکستان انتقاد کړی او دغه راز په افغانستان کې د امریکا پوځي هڅو ته د شک په سترګه ګوري، د امریکا له حکومت غوښتي دي چې د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي، ځکه د په وینا له دې پرته دا هیواد د افغانستان په وړاندې خپل دریز نه بدلوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر دي یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو زیاتېدو ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې هوایي بمباریو څلور ورځې دوام وکړ. دغو حملو طالبان او یوه بله کوچنۍ سختدریزه ډله هدف وګرځوله. امریکایي بی 250 الوتکې په دغو حملو کې کارول سوي او د طالبانو پر سنګرونو یې څلېرویشت بمونه وغورځول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لري کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف تر اوسه بدخشان ولایت ته ډیر کم پام کړی وو او تر ډیره یې پاکستان میشتي طالبان او حقانی شبکه غړي په نقشه کول. په مقاله کې همداراز راغلی چې بی 250 امریکایي الوتکې په افغانستان کې اډه نه لري، خو هوایي عملیات یې په قطر کې له آل هدید هوایي اډې څخه کړي دي. واشنگتن پوسټ دې ته هم پام کړی چې د امریکا پوځ په 2018 کال کې په افغانستان کې هوایي بریدونه د پام وړ زیات کړل او پر دې مهال یې 4301 هوایي حمله کړې دي. دا هوایي حمله د 2018 کال په پرتله درې چنده زیاتوالی شي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز د پاکستاني چارواکو له قوله لیکلي که امریکا په افغانستان کې د بریا فکر لري، نو په هغه صورت کې پاکستان ته اړتیا لري. ورځپاڼې د پاکستان د کورنیو چار وزیر احسان اقبال څرګندونې هم یادې کړې چې وایي د خپل هیواد او امریکا ترمنځ د اختلافاتو د له منځه وړلو په خاطر د مستقیمو خبرو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې سختدریځو ته خوندي ځایونه ورکوي او امریکا ته یې له تروریزم سره په مبارزه کې درواغ ویلي دي. خو د پاکستان د کورنیو چار وزیر واشنگتن ته د سفر پر مهال د خپل هیواد په سفارت کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ د بریا لپاره د پاکستان همکاري اړینه ده. او د جګړې او سولې انسټیټیوټ لیکلي چې په افغانستان کې د جګړه مارانو حملو د دغه هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دی. د دې ادارې په وینا په کابل کې د ملکیانو اندېښنې دومره زیاتې سوي چې یو شمېر خلک غواړي په خپل کور کې پاتې سي تر دې چې د کار لپاره دفترونو ته ولاړ سي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ د کابل پوهنتون د یوه استاد سید مسعود څرګندونې هم راخیستې چې وایي د وروستیو حملو هدف دا و چې پر حکومت د خلکو اعتبار کمزوری کړي او د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. په مقاله کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د مرستیال خانجان الکوزی له قوله راغلی چې وایي د وروستیو حملو په نتیجه کې په افغانستان کې پانګوال په خصوصي سکتور کې له پانګونې ډډه کوي. انسټیټیوټ د هوایي شرکت کام ایر د پیلوټ په اړه هم لیکلي چې پر انټر کانتیننتال په حمله کې وژل شوی وو. مقاله وایي د هوایي دهلیز له جوړېدو سره د دغه شرکت الوتکې شاوخوا سل ټنه میوه هندوستان ته انتقالوي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود د جګړې او سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې حمله کوونکي ځکه هم ملکیان، هوټلونه او بهرنیان په نقشه کوي چې د افغانستان اقتصاد بې ثباته کړي او پانګوال په دغه هیواد کې له پانګونې پر شا کړي.
ازادي رادیو اوري د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال وایي د څو میاشتې مرستې نه دي ترلاسه کړې چې له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیکا چارواکي هم د کډوالو دغه ستونزه مني، خو وایي چې مرستې له هغه وخت راهیسې څو میاشتې مخکې په دې خاطر ځنډول شوي چې په غزني کې د دغو کډوالو مرستې وسلوالو طالبانو وګرځولې. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل په رپورټ کې
د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمیر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمی د ډېرو سیمو په پرتله سوړ دی، خو دوی نه سمې خیمې لري، نه ورته د اړتیا په اندازه لرګي ورکړل شوي او له څو میاشتو د خوراکي توکو مرسته هم پرې بند شوې ده. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه د رحمت شاه په نوم وزیرستاني کډوال ازادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیکه وویل چې دا څلور پنځه میاشتې ورسره مرستې نه دي شوي.
موږ سره دا درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د افغانستان حکومت هېڅ مرسته نه وکړله. او ماشومان او سړو د هېڅ شي ترتیب نشته او د غالې د وقار هر څه شي ترتیب یې ختم کړی دی. یوه نیمه میاشت مخکې یې لرګي وړي وي او دا لرګي چاته ورکول یو مانو او چاته یې 3000 روپۍ ورکولې. او چې پښتنه مې وکړله چې دا 10000 روپۍ توسته راغلې وې او د دغه په مقابله کې توسته یې 3000 خالي روپۍ درکړلې او یو مانې لرګي خالي درکول.
د پکتیکا په بیرمل کې یو بل تن کډوال هم ورته ستونزه یادوي او وایي
ترالی مې نوم دی سیمې در په تکلیف کې سوړا دی نه خیمیر درې میشای نه سینا غلار درې می.
د اسمت الله په نوم د شوال اوسیدونکو چې په بیرمل کې کډوال دی وایي دوی ته د څو میاشتې نه غلار راغلي او نه نورې مرستې ورسره شوې دي او په لاملې هم نه پوهیږي.
نه دوڼه راغلی دو نہ بل سامان در غلائی دائی سوڑا دائی میر دا غائی متاثرینی شمالی وزیرستان میر تا نہ سامان دینا روری دا غاجا چی چدو
بلخوا د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایی په بیرمل کې میشت وزیرستانیو کډوالو سره مرسته کیږي او ښه بیلګه یې هغوی ته د ژمنیو مرستو په لړ کې د زرګونو خیمو زرګونو کمپلو او د زرګونو پټوګانو تر څنګ د سوانګ لرګي ول چې په دې وروستیو کې هغوی ته ویشل شوي دي. الیاس وحدت زیاتوي کډوالو سره د خوراکي توکو د مرستو په باب د وزیرستانیو کډوالو په شان ځایي اداره هم راضي نه ده. نوموړي لامل دا و خود چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو د غزنی په شلګر ولسوالی کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول ګاډي خوشی کړل خو خوراکي توکي دوی ته ورنه کړل. نو له همدې کبله مرستندوی ادارو خپل مرستې وځنډولې. د پکتیکا والی ویل
خو شپینځه کورنۍ دي او به څه شکل دوی سره مرستې کیږي چې ځنډیدلو مرستې لپاره موږ د مربوطای درو سره په تماس یو هڅه مرزر چې کېدلې شي
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ته هم زرګونه کورنۍ راکړه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې یو شمېر کړي خپلو سیمو ته بېرته ستنې شوي خو لا هم د پاکستان د پوځ لخوا خپلو سیمو ته د وزیرستانیو کډوالو بشپړې ستنېدنې ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر ایران غږ کړی چې د نابالغو مجرمانو اعدام بند کړي. د ایران حکومت د جنوري په میاشت کې د یوې ښځې په ګډون داسې درې مجرمان اعدام کړي چې ویل کېږي د بلوغ قانوني سن ته تر رسیدو مخکې جرمونه کړي وو. نور تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پرون له نیویارک په بیان کې وویل چې د ایران حکومت باید عاجل او له هر شرط پرته هغو کسانو ته چې تر 13 کلنۍ مخکې مجرم پیژندل کیږي د اعدام سزا ټاکل بند کړي. په بیان کې د ایران له حکومت غوښتنه سوي چې په بشپړ ډول پر مجرمانو د اعدام حکم د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې په ایران کې د وروستیو دریو اعدامونو جزئیات خبر کړي دي. دغه سازمان وایي د ایران حکومت د جنوري په 14 یو 13 کلن هلک امیر حسین پور جعفر تهران ته نږدې د کرچ په زندان کې اعدام کړ. هغه په 14 کلنۍ کې پر یوه 3 کلنه ماشومه د جنسي تیری او بیا د هغې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و. یو بل مجرم چې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې د اعدام جزئیات خپاره شوي علي کاظمي نومېده او د اعدام پر وخت 22 کلن و. د خبر پاڼې په حواله علي کاظمي د جنوري په 13 نیټه د دې لپاره اعدام شو چې په 15 کلنۍ کې له یوه سړي سره په جنگ کې هغه په چړه وهلی او وژلی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکو د جنوري په 13 یوه 20 کلنه ښځه چې محبوبه مفیدی نومېده هم اعدام کړه. محبوبه مفیدی په 14 کلنۍ کې واده شوې وه او په 18 کلنۍ کې خپل میړه وژلی و. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي له 2014 میلادي کال راهیسې لیدل شوي چې ایران د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې دی چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي. د دې سازمان په وینا نور درې هیوادونه چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي پاکستان، سعودي عرب او یمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افی نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت له 2015 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 90 تنه چې تر 13 کلنۍ مخکې یې جرمونه کړي اعدام کړي دي. د افی نړیوال سازمان تیر کال په عمومي ډول په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل رپورټ کې وویل چې په یوه کال کې د ټولې نړۍ په کچه د اعدامونو شمیر 20% زیات شوی دی. د دغه سازمان په حواله په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 1.2 تنه اعدام شوي وو. د افی نړیوال سازمان په خپل کلنۍ رپورټ کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو تر نیمایي زیاته برخه په ایران کې شوی وو.
او اوس به هم اسمت څاروان درته ووایي چې فیسبوک څه تغییر راوستی دی.
وروسته له دې چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغییرات راوستل، د دې ټولنیزې شبکې کارونکي په دې ویبپاڼه کې تر پخوا لږ وخت تېروي. د ویډیو د ښکارولو، د وخت د لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تېرولو اندازه په 15% کړې. په بله شبه اوس فیسبوک د ورځې 50 میلیون ساعته لږ لیدل کیږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تېروي، نتیجې تر توقع شي دي. د فیسبوک اجرایی رئیس مارک زوکربرګ وایي لومړیتوب یې دې ته ورکړی چې د فیسبوک کاروونکي له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همداراز وویل له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیره جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتله به هغو پوسټونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې دغه راز ویلي چې رسمي او خبري مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډیرې پیسې ګټي. د دې ویبپاڼې د مسؤلانو په وینا له دې درکه یې تیر کال عواید په سلو کې 40 زیات شول او 40 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
او وسمه یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د امریکا پر حکومت غږ کړی دی چې د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز لګېدلی چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د امریکا حکومت په پاکستان کې میش درې سخ دریځ د نړیوالو ترورستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگټن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي څو په خپله خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخنیوی وکړي. په پاکستان کې د الکترونیکي رسنیو د څارنې او تنظیم ادارې ټولو ټلویزیوني شبکو او راډیوګانو ته خبرداری ورکړی چې د داسې پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي چې د میانانو د ورځې یا والنټاینز ډے په اړه تبلیغ پکې شوی وي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې القاعده د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډېرو سیمو کې لوی ګواښ دی. شمالي کوریا وایي نیت نه لري چې د جنوبي کوریا د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې چې رسمن سبا پیلېږي له امریکایي چارواکو سره وګوري. او د امریکا متحده ایالات وایي د ایران حکومت د باقر نمازي په نوم د یوه زندانی د روغتیایي وضعیت مسؤول له یو اتیا کلن باقر نمازي ایراني الاصل امریکایي په ایران کې بندي دی چې روانونې تر لنډې درملنې وروسته بیرته زندان ته استول شوی دی. د دې اوسنیو نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه دوهمه نیمه کې یو په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه خبرې دوه چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام کې په دې اړه خبري شوې چې د میندو لخوا ماشومانو ته د سندرو ویل د ماشومانو په شخصیت څومره اغیز لرلی شي. خو له دې مخکې د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ چې پکې دا ځل د تعلیم او تربیه د حق موضوع څېړل شوی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبې بولې خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل سلامونه ونې کې هلي د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. کاوریدونکو ته د ماشومانو د شوونی او روزنی د حق وړ معلومات ورکړي.
باید وایو چې د ماشومانو د روزنی او شوونی حق د ماشومان له اساسي او بشري حقوقو نه شمیرل کیږي او دوی حق لري چې په هر ټولنه کې ژوند کوي چې ژوند کوي لدې حق نه مستفید شي او برخمن شي لدې حق نه. ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادی اساسي او بنیادی حقونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف شوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده بلکې باید سالمه شوونه او روزنه موږ په خپل ټولنه کې ولرو. ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتې توسعه د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند لورتیا د کچې سره، یعنی په هر څومره چیز مونږ خوونه او روزنه معیاري وي په یو ټولنه کې، په هغه همغه اساس هغه ټولنه ډېر زیات پیشرفت او پیشرفت کوي سي په خپل ټولو چارو کې. د یان دغه ټولنې هغه افراد د ژوند په ټولو چارو کې کوي سي چې پیشرفت ولري، او برعکس که زمونږ روزنه خوونه سالمه او معیاري نه وي، د هغه جامعه په همغه کچه باندې پسرفته کیږي او د مخ پر شا باندې ځي.
ګروال صاحب، په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر څه ډول روان دی؟
باید وایو چې د ښوونې او روزنې بهیر په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نیکه مرغه ډېر ښه شوی دی. یعنې اوس زموږ اکثریت ډېری ماشومان کوي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زموږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوی سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې ترڅنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریت مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډېر زیات توجه نه کیږي، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوای په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي، چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامنی په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډېره مننه ګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته د شپږ ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري اوس هم لبنده منغه، چې لدې اته د شپږ نه اکثریت انجینری دي. یعنی اوس هم په عموم توګه باندې ماشومان ډېر کم لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجینری له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېرې کچه باندې محروم دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري. ماشومان ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شک بے سوادی په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افراد ته یو ډیر اساسي ګواخ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومان ته یو اساسي ګواخ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بدر او یبه باندې رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوی ول په خپل وخت کې، او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځ راوړي، چې هغه د دوی د نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زکوای سم وایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یوځای کیږي، یا هم له هغونه مافیایي بانډونو سره یوځای کیږي، چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډېر منفي اغیز لري. او یا هم یو ډېر اساسي او منفي اغیز دا ده چې دوی د نظامي صفوفو سره یوځای کیږي، یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامي صفوفو سره یوځای کیږي. لکه څنګه چې موږ یو سروي چې کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشومو سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا د 1500 ماشومانونه 1500 داسې ماشومان وو چې هغه نظامي صفوفو چې هغوی په نظامي صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فاميلي فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یوځای شوی ولو، ولس فساد د مشکل اساس اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې لدی صفوفو سره یوځای شوی ولو، 40% د کارموندنې په اساس باندې لدی صفوفو سره یوځای شوی ولو، او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې موږ په دې اړه بحث وکړو. نیمه یې په رسمي توګه د دولتي نهادو له خوا نه معذف شوی ولو او ګمارل شوی ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو له خوا مسله شوی وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغېزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
آزادی
راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځیو ته دوه عوامل دي. اول دا چې ناامني یو ډیر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي، هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوي دي، او د هغه ماشومان هیڅ خوانی تا او یا روزانی تا او یا هم خوانزوی تا دتلالو لسرسی نلری. او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلات دی، چی اکثریت ماشومان ده اقتصادی مشکلاتو پاس از بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی، یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبوره دی چی کارو کری، یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای ده دوی فامیلونا نسی کوای ده دوی خوانه او روزانه حمایت کری، او یا هم مخکې له وخته ودونه دي، چې دا اکثریت د دې سبب کیږي چې دوی ونسي کوای چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومانو په اړه څه ویل شوي دي؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې که موږ اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی، او دولت ملزم ده چې ټولو اتباعو ته د لیسانس تر دورې پورې په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق مساعد کړي. او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمینه برابر کړي. او د افغانستان د اساسي قانون نه څلوېښتمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې، یعنې هیڅوک نسی کوای چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي، او د هغې په ځای باندې باید ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او درس ووایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون څلور پنځوسمه ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنې دا چې باید فامیلونه تر دې حده حمایت سي چې هغه وکوای سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې که موږ په نظر کې ونیسو، د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلورمه ماده کې او په اتلسم بند کې راغلی دی چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیې معیارونه څه دي که په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ماشومانو د سالم تربیه معیارو په حق لکه مونږ وایو چې سالم تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځ ته راوړي، یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي، او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري، او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري، او صلح دوسته انسانانو اوسيږي. یعنی هغه تعلیم و تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان لبدې لارې نه منع کړي او هغوی نه نیک انسانان او داسې انسانان منځته راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي، هغې ته مونږ کوای سو چې معیاري تعلیم تربیه ووایي.
ډېره مننه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کله چې ماشوم پیدا کیږي، له پیدایښت وروسته چې کوم تر ټولو زیات غږوري هغه د خپل مور وي، او کو وایو چې لومړنۍ سندري اوري هغه هم د مور له خولې اوري، نو مبالغه به مون نه وکړي. دغه لومړنۍ سندري د ماشومانو لپاره د میندو سندري دي. هر مور د خپل ماشوم د ویده کېدا او یا هم د خوشحالتیا په پار ځینې سندري وایي. خبرونه ماشومانو ته د میندو د سندرو په اړه ځانګړي کړی ده.
الله للو للو ای زما د زړه ارزو، زه دې جار شم د لاسو شللو للو للو. مور دې ستایي په نغمو، ټپوي دې په اوګو، نازوي دې په بوسو، درته وایي الله ای زما د زړه ارزو شللو للو للو. دا هغه الفاظ دي چې د پښتني ټولنې هر وګړی ورسره آشنایی لري، او کله چې دغه الفاظ اوري حتمی ده چې خپل مور به ورته یادیږي. میندې د خپل ماشومانو د آرامولو لپاره یو شمیر منظومې سندرې وایي، او د دغه سندرو د ویلو عمومي سبک یو، مګر په فردي لحاظ توپیر لري. د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسون سلیمان لایق وایي چې فولکلوریک معنوي ټوکی د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته شوي دي، نو له دې امله د دغو سندرو د رامنځته کېدا ټاکلی تاریخ نشو په نښه کولی.
یا د بېخوبۍ او نورو علتونو ورته پیدا سي، یا وځورول سي، یا ژوبل سي، هغوی ډېره نارامي کوي، ژاړي، او دا ژړا کله کله په ځینو اطفالو کې که دلاسا نه کوي او راوی نه ګرځوي، تجاویز ونه نیسي، په ساعتونو دوام کوي. ما په خپله مې یو لور درلوده، وزې رو ښاده یې به تاثیر وکړ، او ژورنالیزم معلمه سوه، خود ډېره نارامه وه، او په ما ډېره ګرانه وه، ډېر یو ټیپیک طفل و، ته نیمو شپو به یې ژړل، او مور یې البته هغې ته للو نه ویله. په اصطلاح فکر کوم چې دا به داسې یو شی چې له د یو عقب ماندګۍ یا د وروسته پاتې والي نښه به یې د کلي ښځې کوي.
ښاغلی لایق وایي څومره قوت چې په للو للو کې پروت دی، ښایي د ټولې نړۍ د تخلیقي ادبیاتو په سلګونو ژانرونو کې هم نه وي موجود. دا چې ماشوم ولې له للو للو نه متاثره کیږي، دا پوښتنه هم سلیمان لایق ځوابوي.
که تاسې اطفال لیدلي، دوی له دې ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېر علاقه لري، حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن، د یو ریتم، د یو نظم په چوکاټ کې. په دې لحاظ اطفال چې ژبه نه لري او لا وسیع کمیونیکیشن مفاهمه له پلار مور سره نه شي کولی، دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره للو د هغه تابع ده، دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی د هغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي، یو خپلوی یک نواختی احساسی دیگه تر تحصیل لانده رازی ما پا خپل فامیل که و لغس دپلار و خوندو پکورانین کلی دلی دی چه للو عملا ده طفل در روانی تسکین ده پاره او در رنگ نه در رنگ کلمه خو پیگه رنگ چاله که دستی و رانسی چه یعنی تصمیمونی سیش زالی با رنگ اصرار کول پا جراو تاویی نو ده رنگ ده پاره وزنه ده هم ده للو ده
نوموړی وایي چې د ماشوم لپاره د میندو سندرې یوازې په پښتو ژبه کې نه دي موجودې، بلکې د نړۍ په ټولو ژبو کې دغه بشري تجربه موجوده او کامیابه ده.
بشري کتلې ټولې تاسو ولاړ سئ د لاتین امریکې نه ونیسئ تر اسمبلیا تر دې چې په هر ځای کې دغسې یو شی اطفالو ته سندرې موجودې دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کوو. نوم ورته ښایي د للو دې خلکو په کوم کنفرانس کې تجویز نه ده نیولی چې دوی په کوم کنفرانس کې ویلي چې راځي اطفالو دا ته ووایو. کمیونیکیشن راغلی، تیاره راغلې، نو تلیفونونه راغلي، یو بل موږ اوس تچ کولی شو. موږ وینو چې په ټولو جینو کې للو سته. د دې معنا دا ده چې دا انساني تجربه دا ډېره دقیقه، ډېره مثبته، بېله دې چې یو د بله اقتباس کې په هر ځای کې د دې پروبلم د حل دپاره خلکو هم دا لاره میندلې چې یو نوه سندرې چې هغه ریتم لري، وزن لري او طفل ته آرامش ورکوي. داسې طفل ته چې لا په ژبه نه پوهېږي او یا پوهېږي، او بیا وروسته چې اطفال لږ لږ شعوري کېږي، ژبه زده کوي، لا هم للو ته محتاج وي. د للو د انتخاب دپاره باید هغه تصنیفونه، هغه آهنګونه، هغه کلمات انتخاب سي چې ښه معنا لري، او اطفال چې کله شعور پیدا کوي نو دا کلمات په ذهن کې تر ځوانۍ پاتې کیږي. د ده په تربیت کې او د ده د شخصیت په مثبت اړخ کې مرسته وسره.
د علومو اکاډمۍ غړی عبدالناصر باهر بیا د اللهو او للو للو د کلمې د ریښې په اړه وایي.
اصل کلمې للو للو ای اختصار شده و اصل یزی الله.
د للو للو کلمه اصلا د الله الله کلمې پورې اړیکه پیدا کوي. د دغه کلمې تاریخ شپه افغانستان کې د اسلام د ظهور پورې اړونده. په هغه وخت کې دغه کلمه د تسکین لپاره رواج وه چې میندو به د خپلو ماشومانو د تسکین لپاره وایله. بیا وروسته لنډون پکې راغې او للو للو
للو تبدیل شده. اصل کلمات و مرجیش از وقت است.
د کنړ اوسیدونکو احسان الله وایي چې په لرو پرتو سیمو کې میندې ډېری بوختې وي، نو په دې خاطر چې ماشوم یې ژر ویده شي مور یې ورته دغه سندرې وایي.
اولادې زوی یا لورې د خوب ستونزه زده سره ډېره وي. کله چې زه ته خوب راشي د مجبور مکړه د نه ماشوم چې مور یې تر څنګ وي. بدون د مور د څنګ نه او بدون د مور د اواز نه ته نشي کېدی چې دی مطمئنه شي او ویده شي. پس د هغې نه زانګو ده، یو زانګو فارسي ژبې ورته ګاز وایي، هغه زانګو کې واچوي، زانګو خوځوي او د ده دپاره چې دا ماشوم مطمئن شي چې زما مور ما سره څنګ کې ده، نو بنا ان سندریزې اواز را وباسي دا مور. لکه فرضاً د دې ماشوم نوم کشمالی دی، کشمالی ته زانګو زنګۍ ورته وایي چې لولو 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 کشماله وده ده لکه گوده ده باندو. آیسته 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 ماشوم ویده کیگی او کله چې ده پا خوبلار مور مطمئنه شوه ده ده پیو پرده پیاچه بیانو ده غوا خوستی و غوا خوا و سبا پسی زی خپل کورانی کارونه بشپروی او زی مطمئن وده. زی تا وسم چه ما بانی مور غد بکی زی وده کیگم پا دی سن و سال که هم زی پیوزم و زمان ده مور ما سر آواز و خبری که ما تا خوب راجی و خیستا مطمئن وده کی. مور یو بی نهایت نایابه نعمت ده چې دا نه تنها د انسان لپاره بلکې د ټولو زیروح لپاره.
د نوموړي په خبره چې د مور د خولې د الله غږ دومره خوږ او دروند دی چې د مرګ تر آخري شیبې د انسان په یاد پاتې کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنپو نصر الله زورمته وایي چې که چیرې یو ماشوم ته خپل مور او یوه بله پردۍ ښځه د الله سندرې زمزمه کړي، د خپلې مور غږ پرې ډیر تاثیر ناک پرې وځي.
د مور غږ او د بل چا غږ هیڅ کولی شي چې دا مې د مور غږ ده که د بل چا غږ ده. کله چې مور غواړي چې هغه زانګو کې واچي ویده یې کې او مور بیا د کور په کارونو پسې ووځي کار وکړي، نو خپل ماشوم ته د ده د ویده کېدو دپاره ځینې سندرې وایي. اللهلو للو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو، اللهلو للو پشیمرا د لغرو لانه د سویده د لکه ګډی ویرنجو په دې توګه باندې مور خوشیل اس باندې زنګو زنګی نو د مور د للو للو ویل د ماشوم په روحیات باندې ډیر تاثیر کوي. ما ډیر داسې ځوانان لیدلي دي غواړي چې ځان ویده کړي، حتی مور ته وایي چې ته مې مورې په دغه ویښتانو کې لاس را وبږه چې دما ته خوب راشي. ځوان زوی هغه د مور محبت حس کوي دا ویده کېږي.
دی وایي که څه هم په لیکنې ادبیاتو کې دغه سندرو ته یو څه کار شوی، خو بیا هم لا ډیر کار ته اړتیا ده تر څو دا سندرې نورې هم خوندورې شي. د علومو اکاډمۍ بل غړی څېړنوال عبدالحادي ساپی وایي چې د میندو سندرې له خپلو ماشومانو سره د یوې ناپایې او بې توله مینې نښه ده.
په یو حدیث شریف کې راځي وایي د الله جل جلاله دروازه د عرش په څو وختو کې خلاصیږي. یو هغه وخت دی چې د کعبې شریف دروازه خلاصیږي، او دویم هغه وخت دی چې یو پلار یا مور د خپل اولاد سره مینه کوي. دغه حالت دومره د الله جل جلاله خوښیږي چې د خپل دروازه د عرش خلاصیږي. مسایل چې د مینې نښه او نښانه دي، موږ او تاسې په ژوند کې په مختلف اشکالو باندې وجود لري. یو د هغو څخه للو وایل، یا د ماشوم په غېږ کې نیول، یا په سر باندې لاس کشول. اوس تاسې ګوري لاس کشول په سر باندې دومره زیات تاثیر لري، سبحان الله، د روانشناسي لحاظه. وایي که تاسې غواړئ چې با شخصیت او با اعتماد به نفس اولادونه ولري، دوی په غېږ کې ونیسي. کم فکر اوسي، موږ او تاسې په اطرافو کې کله چې ماشوم وړکی اوسیږي، دا ورته زده کوي چې الله ووایه. دغه للو الله الله هغه وخت چې مور غوښته چې دا ماشوم هغه مشکل چې لري هغه رفشي، خصوصا بعضی وخت که مشکل صحی ولري ماشوم، نو دې لپاره د الله الله چورته وایي. د روانشناسي لحاظه، د علمي لحاظه، د قرآن عظیم شان آیات دی، هغه ځای کې چې د الله جل جلاله ذکر وسي، الله هلته نظر در رحمت.
د الله او یا هم د للو للو الفاظ ولې زیات تاثیر لري؟ خاغلی ساپی په اړه وایي،
حداقل یو ځل روزانه هغه ماشوم چې وړکی دی، که پلار رسي که مور رسي، داسې یو ترانه ورته وایي چې هغې باندې تاثیر وکړي او ودو وسي. په جنت کې یو د هغه مواردونه چې نعمت دی د جنتیانو نه، د جنت د ونو ترانه دی چې دغه لا اله الا الله، الله جل جلاله کله چې نعمتونه د خپل بندگانو ته په جنت کې ورکوي، یو دغه نعمتونه نه د لا اله الا الله دغه ذکر د جنت د ونو په واسطه ده چې د خپل پاڼو په واسطه ده لا اله الا الله وي. نو دا د الله جل جلاله یو نعمت او سکون او اطمینان او یو عزت دی. دغه للو چې دومره تاثیر لري، د اغیر نیوشه. حتی دغه ناس ورکول او ترانه ویل په حیواناتو باندې تاثیر لري. عینی واقعیت باید داشته وایم چې ما یو زوی دی تقریبا یو کلن دی، کله چې دغه د خوب وخت راځي، دا للو للو دومره هغې باندې ښه لګېدلی. زه خپله وایم د خوب وخت چې کېږي دی چې د خوب ځای ته ځي، بیا په جګ آواز باندې دا وایم درس پیدا کېږي. نو دغه ماشوم د خپل په هغه معصومانه او ماشومانه ژبه باندې راځي، دا للو للو په خپله ژبه ماته یو څو دقیقې زمزمه کوي چې یعنې دا للو ماته ووایه چې زه ویده کېږم. پس هغې چې بیا زه للو للو ورته وایم، بیا ډېر ښه په خوب باندې.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.